سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارا مرخل کورونا څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات کې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی، او د ایران تر ډیر شوسیاتو خارونو کې نن سلګونو خونکو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د برېښنا شرکت ویل ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 60% کې کموالي خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلي ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړ حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خود دې سربېره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدلیږي. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی چې درنه بیې خزي او نجونې پرې کوي. رپورټ کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبې دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 جنوري، دوهمه د جنوري په 10 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوې سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر دې شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغه اعتراضونو سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خونکو اعتراضونه کړي. ریپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایراني خونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د حکومت بې پروایي بولي او په عین حال کې د خپلو نیول شوو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. خونکو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سختو تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمېر ګډونوالي نیولی دي. په ایران کې دا اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتېدونکي انفلاسیون سره هممهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبری ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی. عادل خوا وروسته تر دې چې بیا ځلی زندان ته بیول کېږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. او په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوي اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 1.5 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعې بدل شوی، خو طالبانو بیا د دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوسمهال د دوی د حکومتولۍ په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشري او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوي دي. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی پکې راغلي چې د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه سوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل سوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل سوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان سوي، وهل ډبول سوي او وړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسی لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوي او د هر یوې پیښې د مرګ زوب لشمیرې پکې خبرې سوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلام اسلامی دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212233. که ټویټر کاروئ نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبریږئ. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مهال په د اخوال رسنۍ هره ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بېلابېل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دا خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ده.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوری حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې دغو ټویټري سپیسونو د ټولنې د بېلابېلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ له هغې نه معلومات اخلي. ټویټری سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېرې مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټری سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپلو پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولې دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته دننه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لاندا او اسانه ده چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند د ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور د چې دا ټویټري سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لاریونونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې د خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرام او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لار.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی، او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کچېرې په ټویټري سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسی، لری نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسی، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لګکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول باید تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اورېدونکي په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکې کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه وړ ده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لري کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولېږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بندرونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمی او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدې او لا هم کارول کېږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله پسبندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کره شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نور خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپږ نوی منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. دغلته هر ورځ د امنیې قمندانې مخ ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو اوږده کتارونه ولاړ وي او کم شمېر دغه چانس پیدا کوي چې بایومیټریک شي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه چاره ګړندۍ کړي.
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګیری ښځې، ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخخ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مرورې ولسوالۍ وسیدون کې دی، ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی. وای
دارو مریض دی را سلورم ورځ چې تراغل دی ترا سره دی چا چې واسطه یې غرا وځي کوم کسان پیژن نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي زمونږ سره اسلامي امارت سره داخله را چل راړي او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې واسطه وار څه ختم کې باید بار خلکو ته یو زمينه برابره کې ماشومان دي زرانه لي.
محمد ابراهيم د دانګام ولسوالي وسیدونکو دی، وای د 15 ورځ د چي د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بنظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وای تر ډیرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سفارسین دغه ټولې بند کړي چا سفارس کول کې کسان هم نیولې دي انشاءالله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوی میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالی یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړ به راشو ننګرهار ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تېرو دریو ورځو کې د ناچاو د توکو دوو بېلابېلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي مؤسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري له 14 د ناچاو د توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یو کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوان ناچاودلي سرګلوله په کاڼي ټکوله او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هر ورځ 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. چاغه په همدا سي وسه چاغن کې ماواش کو ماشومان راوړو نو ماشومان ټکولې وي سغه کوم د کباړي و د پولي مولي سخر سولې اغه شي سو پکې دوه مو واقع هم دغه سو سغه واقع هم د زنانه و لغره ناس یو چاغن کې مواد راوړو سکورت رسول یو انفجار کړو
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالې یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لمړی کرخه پاتې شوی امکان دی ولري چې د دې ولسوالې په غرییزو سیمو کې زمکلان دي مینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي په دې اړه د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر وویل د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او تر څنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي
نو موږ د ډي آر سي موسسې سره په دې مجلس وکړو په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې د یار لسورې به دوی دلته خدمت کوي هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چې دغه چاډونکي مواد وي له منځه ویسي او دوهم ټیم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یو زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه ورور خور سره د به عام په ولسونه کې خلکو ته فوهنه ورکوي چې دا چاډونکي مواد چې مخې درته طرف لاس مور وړي نو په عام فوهنه به کوي
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او په لنډمهال کې به په هغو نقطو کې چې پخوا د جنگ لومړۍ کرخې وي د مین پاکولو چارې پیل شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی په یوه ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسي سره د لویدیز درامسته شوی کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي جزئیات له احمد شیبار اورو
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له څه شکه چې دریزونه سره بیل دي خو د دې معنی دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونه شي د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرون یې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي
تاسو له پیغامونو
تاسو څنګه له ولو سالې سره خبرې کوم دا ډېر مستحق خلک دي چې خبر بند سیا و دې ستلي خلک دي او خار غریب مسکینان ماجر دي خلک دریا توک فکر دي چې د ما شان د ولا کلري و دې د ستون سره مخامخ دی کډغه مسجد چې معنا دا پیغام مو سره ورور شي د مستغام چې دې د ستون سره مخامخ دی دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کټ خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دا د پیسو د خواسه یو څه کومه کوچې د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان ته رانیسي یو کټ خیمه ځان ته رانیسي دغه کومکونه کوي چې ډېره مننه کوو ځینې د خدای په امان
خدای جی نظر محمد خبر کندهار ولایت سشجاغه او هغه مسجد چې راځي ګرته څوک په سټې کې نشته کوي چې هغه رشوت غواړي او دوی هیله کوه واکسین والله کور په کور سړي وو چې غربان کې نشته کړي دا مرسته کړته بلې خواته ځي چې هغه سل ملکه مرسته وکړي بلې خواته ځي دوهم دغه کم مسکنان غریبان چې څومره بلند ولایت ته مسلسته خیرزه کړې ته مسلب کړي ول د خوزښکل هېڅ خدمت نه کېدی څوک پرې راشي چې هر مسکین پرېږدي خبرې ورسره وکړي دلته هېڅ څوک نه پاتې شوي ده خبرې وکړي یا پرېږدي بس وهل کړي نو مرسته ستانه پوښتنه ستانه وریل
نظر
ازادي رادیو ته غوښتست دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دویم نیمای پیلو او په دویم نیمای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته به بیا د مخکښو ښځو پروګرام ولرو.
د وحدت او یووالي فوټبال جام سیالۍ نن پنجشنبه په کندهار کې پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وحدت او یووالي جام په سیالیو کې شاهین آسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شاملې دي. دا جام د شپږو ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي. یاد سیالۍ د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. ویسټ انډیز ته د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن وروسته د کرکټ نړیوالې شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په مهالویش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسه په متحده عربي اماراتو کې د ویسټ انډیز ویزو ته په تمه وه. له همدې امله له تمریني لوبو بې برخې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوي ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته ورسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په مهالویش کې د نویو تغییراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ بل یو ورځنی ځنډ وروسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالۍ ته لاره پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیره شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیئر په 25مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والوردا د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو ښځو وضعیت څه ډول دی چې د نورو ښځو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ ښځې خبرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
ډېره زیاته مننه، ځان خوشحاله یم. په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اورېدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسې کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس دپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې دپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې ورونه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتر وګڼله، او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه نا څه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشه احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي، او موږ په کور ناست یو، نشو کولی چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسې ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و، نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزی صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو. نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زموږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چون ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه لدی زت، مننه. خدای په خیر،
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و. نو ما به د خوند دپاره کار کولو، نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش هغه پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنا باندې چې باید موږ خپل غږ بلند وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلو ټولنې لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان و راسره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکوې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو ویل چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دې دی، هغه کفري ژبه ده، او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو.
دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
دا چې خطر زیات شي، نو په همدې خاطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده، نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخطارونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل، او هغې ماته اخطار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې، ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره، د اسلام دپاره خدمت وکړو، نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې، ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نه شي تړلې، ما زه د خیر دپاره کار کوم، غواړم چې خویندې په یو ځای ته ورسوم، مال داسې تاسې تعلیم مخه نیسئ، مال لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم اختطاف شو، ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډوډ شو، هم دوه درې ورځې نه وو، بال دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو، بیا ما همداسې ډب کور مې پرېښوستو، سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ، او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي، مشکلات زیاتې ګورو، وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو، انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو، او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې، ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي، او که ډېر زیات دردونکي حالات دي چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه، دغه خلک چې تاسو یې پازابولاست، تاسو ته یې تهدید کاوه، دوی مو قانع نه کړای سوای چې ستاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام کې سپیشلی کلمه لري، باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومت دواړه مسلمانانو، الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو، د دې کلمې نه انکار کوو، موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو، که وظیفې کوو، که هر کار باید موږ کوو، موږ باید د اسلامي شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتون ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو، داسې په بې حیایۍ او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا، زما د فعالیت په زمان په ولسوالۍ کې یو نوم زما، او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي، په مدرسو کې به وي، دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی، او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي، تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي، او بیا کورس او بیا د انګلیسي، نو دې کې به موږ څو یو، ځکه هر سړی خپل خپل نظر لري، خپل خپل فکر لري.
ماریا جان، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم، په دې وروستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې دپاره دي چې پر حکومت باندې انتقادونه وکړي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپله دغې شاید پاتې شوی هغوی په آخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول، ځکه حکومت هم په آخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشکل د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه اولس چې حکومت ته یې رایه ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به یې بدلوله او دا ادعاوې به یې غلطې ثابتولې، ویل به یې چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي، د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او حال دا چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل پروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستۍ وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د همغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسه یې همدغسې وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه و کړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پته ده، نه یوازې په داخل د افغانستان کې، ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینې مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینې مدني فعالان بیا بول سپکول، د هغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان یې اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانې، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېر ورونه لرو چې په ډېر جرأت سره دی حق غږ پورته کوي، سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همغه مدني فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمن شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یا
سسٹم را جوړ ک چنن هر شپارس ول ستلس کالو جنې ک تاسو په کابل کې ودروي او ورته وای چې تو کلمې د افغانستان پاړه توغه کې غا به ډیره ښه خبرې درته وکي دا ټول د همدې مدني فعالیت برک افغانستان مدنی فعالیت کو ڈیر لڑے خبر کی میرمن جمہوریت په وخت کې دوی هغه کړنی غوښتلې چې هغه په اسلام دغه دوی ته نه اصلي کې نو دوی څه کار اوسي وای چې مونږ کار غواړو مونږ دنده غواړو مونږ خپل حقوق غواړو یعنی په رنگ رنگ نومونه باندې هغه خویندې بدنامي کی اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعین کړي دي چې د دوی ضرورت ده مثال لکه پاسپورت ریاست میرمنې په کې شته چې دوی ورته ضرورت ده نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعین شوي دي لکه بانکونه لکه شفاخانې لکه د پاسپورت ریاست چون دوی ته خپل اماراتي کارمندان ضرورت لري ځکه یې میرمنې دلته پرېښې دي
څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي یعنې آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت مدني فعالیت امکان لري
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده نو زه خپل چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیودات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي دا غلطه خبره ده هغوی چې کېږي اصلا افغان نه ګڼم ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر کمیس دې وګدي د خلکو په منځ کې دریږي داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه اکثر د خلکو سره مهرباني کوه ځکه دا خلک ستاسو مهرباني ستاسو همکاري ته ضرورت لري نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي دا بیا غلطه خبره ده دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده سنتي ټولنه ده په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي دا بیا د دوی غلط فهمي ده نشي کولی په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني ځکه ما ته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي هم هغه پکې حق لري یوازې نارینه نه خپله ښځینه د دې حق لري
په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دغو عکسونه اوربان چاپ سوي دي او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي او بیا هم نه دي ویل سوي چې آیا د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوراسو شته باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرای کې پر سر کاوا ټکرای دي پر سر کې او کنوونو چادرې دی واغوندي
بالکل خورکی ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو لومړی زه خپله هم چادرې کوم هم څادر کې ګرځېږم هم حجاب کې ګرځېږم هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم او مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي داسې د کور نه چې بیرون وځو موږ خپل فامیل لرو خپله کورنۍ لرو د موږ ته تربیه راکړې ده موږ مسلمانان یو شکر افغانان یو کلمه مو ویلې ده پنځه وخته لمونځ کوو روژې نیسو داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي موږ خپل فامیلي تربیه لرو خو دا دې کې کومه خبره نشته هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي په حجاب کې وګرځېږي که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي هغه بیا د هغې خپله خوښه ده ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخې لګولې دي دی په دې خاطر لګولې
خزی دا خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزی خزینته بکا د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وک خزی ته صادر پرې دی او کو چادرې پرې دی ځکه دا د اسلام رویا حق ده بد موږ افغانانو باید په حیا او عزت کې چو ګرځي دو مسلمانانو نو دا زمو د ټولنې لپاره بهتر خبره ده ځکه باید انسان په ټولنه کې ګرځي او بیا هغه کور چې وظیفه کوي هغه کور چې مدني فعالیت کوي هغه کور چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځيږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ خپل په نارینه سره ګرځي دو حتی حسکر ته بو دا غوي د تشویق لپاره ورتللو او مګر موږ په بدسې ځکه لوچ یوازې دوستر کې مبختار کېدلی نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنی نه چې موږ د دې ټولنې لپاره د څه کو مخفل حیا لرو خپل عزت لرو باید چې ولس له خیر راځو باید په حیا عزت کې کچیر ته مخفل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ لپاره ښه ده او دا مقوري او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زور ته ډیره زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه هغوی د ولس د مین خبر راوچتوي اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند پکتیا لوګار خوست داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند په کې ډېر تریخ ده ځکه هلته مدني فعالان نشته دی یوه 14 کلنه نجلۍ په 20 لکه په 40 لکه ورکول کېږي یو وخت ورته زمخ شوم ځینې خوانو ما ته وژړل چې موږ که طالب ته ورشو عریضه وکړو طالب مو عریضه نه مني همدغه زارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنې به یا ښکلا لرو دا یا به ښایست یې وو ویل موږ دوره پاتېږي موږ نکاح کوي خو مدني فعالان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فعالان پسې خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي صد طالب په طرف او صد حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځيږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې وګرځيږي
او ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لري
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرهاو کلونه کې چې دوی باندې وچ باندې خپل ژوند کړای نه دوی خپل زما په خپل شخصي فکر باندې دوی خپل هم لار ورکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنتون په تالار کې وغونډه ونی ولا هلته داسې میرمنې د مدارسونو راټول کړي چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې خزه د کسړای ده دغه سي شکل کې و وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکه نرمي راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي پروند دوی یو مسول کس ووم وایل چې موږ صرف توصیه کوو نور کڅوګي مراد کوي کنه تی هغه خپل کار دی ولې چې چادرې زمون په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا نیاګانو هم چادرې نه کړې نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخ کې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زما د فرهنګ برخه نه یو ته ماته وایې چې د افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان ویم نه د بل زینه راغلی زموږ په فرهنګ کې چادر دی او موږ همیشه مراد کړه دا موږ سرتور سر نه یو ګرځیدلې حالت ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند موږ په کار نه لرو خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې جاب مراد کړه
طالبان وایي چې د شوزو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی یو لایحه رامنځته کړي دا ډول لایحه څومره مرسته کولای شي چې د شوزو چارې پر مخ ولاړ شي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر شي یا زده کړې وکړي
زه خپل شخصا په دې فکر یم چې دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي ده به صحیح خبره نه یې ځکه دا اول نه
د خزو په اړه د دوی نظر صحیح نه و، ځکه د دوی د راتګ سره اول د خزو وزارت وتړل شو، نو حقوق بشر وتړل شو. نو همدغسې اوس هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې لاړې شي خپل مشکل وایي. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهده یم، درته وایم چې یوې ښځې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زه ته لاړله، کله چې عامر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناسته وه، عامر هم په چوکۍ باندې ناست، عامر هم یو مولوی و. نو عامر صاحب اول ورته وویل ته د چوکۍ نه ښکته شه، په فرش باندې کښېنه، بیا خبرې وکړه. نو چې دوی ښځو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کښېناستلو حق نه لري، د ده سره چې غږېږي باید په فرش باندې کښېني وغږېږي، نو دوی به زمونږ دپاره د کار څه لاهیه جوړه کړي؟ خو هماغه محدودیتونه به وي، هسې ناچیز کار به وي، ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې مېرمنې شته دي، خو هغه کار به نه وي کومې چې مېرمنې غواړي. مېرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن مېرمنه یو وزارت مخکې وړی شي، سفارت مخکې وړی شي، یو معینیت مخکې وړی شي، ولایت مخکې وړی شي، چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سې لایې جوړوي چې صرف یوه ښځه کولی شي یو چېرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري، دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سې دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلې.
له لیلا افغان او ماریا توتاخیل څخه په منې اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.